پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوړی. السلام علیکم. په دې خپرونه کې وړاندې د افغان سولې د تګلارې په اړه د ولسمشر اشرف غني د څرګندونو جزئیات لرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
سلام. په غور ولایت کې د هغه خبریال چې څه موده مخکې وژل شوی و د کورنۍ درې غړي په یو وسلوال برید کې وژل شوي. د پاکستان د صادراتي مالونو لومړی جوپه د افغانستان له لارې تاجکستان ته واستول شوه او په ارمنستان کې د صدراعظم او پوځ ترمنځ له لانجې وروسته وضعیت لا هم ترینګلی دی. بشپړ خبرونه. په غور ولایت کې د یو خبریال چې څه موده مخکې وژل شوی و د کورنۍ درې غړي تیره شپه په یو وسلوال برید کې ووژل شول. بسم الله عادل د غور غږ راډیو مسؤول مدیر او خبریال و چې څو اونۍ مخکې په مرکز فیروسکو کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د فیروسکو د دوهمې حوزې امر حیات الله عادل او د عادل د کورنۍ یو غړی وایي تیره شپه طالبانو په تغی تیمور سیمه کې د دوی پر کور برید وکړ. د ښاغلي عادل په وینا په دې برید کې د دوی یو ورور، یو تربور او د کورنۍ یوه 15 کلنه غړی وژل شوي او لس نور کسان ټپیان دي. د غور امنیه قمندان مل پاسوال عبدالقادر ولیزاده پېښه تایید کړې خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو ویان قر یوسف احمدي په دې برید کې د طالبانو لاس لرل رد کړي دي. د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وای په قطر کې د سولې په خبرو کې ځند د شکونه ولاړوي چې آیا طالبان د جګړې اراده لري که د سولې. نادر نادری په هغه مرکه کې چې تیره شپه له ملي ټلویزیون نه خبره شوه وویل
اوس دا دومره وخت ګورو او پرمختګ نشته په اصلي مسایلو باندې، نو دا شک پیدا کیږي چې واقعا اخوا په جنگ باندې اراده لري او که په سولې.
ښاغلی نادری وویل د دولت هیئت به هڅه وکړي چې پر روانو مذاکراتو کې تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت خبرې وکړي، ځکه اوربند په افغانستان کې د په وینا د اکثرو افغانانو غوښتنه ده. په قطر کې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکو هیئتونو د تماس ټلو تر یوې میاشتې ځنډ وروسته تیره دوشنبه یو ځل بیا غونډه وکړه. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته د غلام خان بندر له لارې د پاکستان د صادراتي مالونو د لومړۍ بستې د لیکت خبر ورکوي. د وزارت پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې په دې مالونو کې 13 ټنه سبزیجات د غلام خان بندر له لارې افغانستان ته راوړل شوي، بیا د کندوز ولایت د شیرخان بندر له لارې تاجکستان ته ولېږدول شول. پیلامیا کې راغلی د خوست غلام خان بندر په دې وروستیو کې د تجارتي او ترانزیتي مالونو پر مخ پرانستل شوی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې بندر د پرانستو هرکلی کوي او وایي چې د تورخم بندر ترڅنګ غلام خان بندر د تجارتي مالونو د لیږد رالیږد د ودې سبب کیږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. پرمنستان کې وروسته لدې چې صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا لپاره د پاوز غوښتنه رد کړه، وضعیت لا هم ترینګلی دی. پاشینیان پرون په پلازمینه ایروان کې خپلو شاوخوا 60,000 پلویانو ته د وینا پر مهال وویل د پاوز دا غوښتنه د کودتا لپاره هڅه ده او ویل د ارمنستان خلک به پاوز ته اجازه ور نکړي چې د حکومت په چارو کې لاسوهنه وکړي. د اپوزیسیون ګوندونو هم پرون د شاوخوا 10,000 کسانو په ګډون ځوابي لاریون وکړ. د پارلمان مخې ته یې خیمې ودرولې او د پاشینیان د استعفا پر غوښتنه یې ټینګار وکړ. په پارلمان کې د سوکاله ارمنستان د ګوند استازی ایویتا تونویان پرون خبریالانو ته وویل په پارلمان کې د اپوزیسیون ګوندونه په پام کې لري چې په دې هېواد کې د روان کړکېچ په اړه د بحث لپاره نن جمعه یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. مسکو چې د ایروان نږدې متحد دی او هلته پوځي اډه هم لري په ارمنستان کې د کرارۍ لپاره غږ کړی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ښاغلي پاشینیان سره په دې اړه ټلیفوني خبرې هم کړې دي. پر پیسو مینځلو د څاري او نړیوال بنسټ پاکستان ته مهلت ورکړی چې تر جون میاشتې پورې ځان د تروریستانو د مالی ملاتړو هیوادونو له لومړ نوملار نه وباسي. د مالی اقدام ځانګړې ډلې FATF پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پاکستان د دوی له 28 سپارښتنو څخه په 24 کې پرمختګ کړی دی. د ډلې چې مرکز په پاریس کې دی د یوې درې ورځنۍ آنلاین غونډې په پای کې ویل چې پاکستان باید د تروریستانو د تمویل په برخه کې درې پاتې نیمګړتیاوې هم له منځه یوسي. د مالي اقدام ځانګړې ډلې په 2013 کال کې د پیسو مینځلو د بشپړ نه کنټرول او د تروریستانو د تمویل له کبله پاکستان په خپل خړ لیست کې شامل کړی و. د اقدام په پاکستان کې بهرنۍ پانګونې او سوداګري زیانمن کړه. دغه بنسټ له اعلان وروسته پاکستان ویلی ژمن دی چې د دې نړیوالې ډلې سپارښتنې عملي کړي او د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلوه ملیشو پر مرکزونو هوایي حملې کړي دي. پنټاګون پرون د فبروري په 15مه په یو خبر پانه کې وویل د هوایي ګزارونه د هغو راکټي حملو په ځواب کې شوي چې په روانه میاشت کې په عراق کې د امریکا او نړیوال ائتلاف پر یوې اډې وشوې. په خبر پانه کې راغلی دا عملیات یو ښکاره پیغام لري او هغه دا چې ولسمشر جو بایدن به د امریکا او نړیوال ائتلاف ځواکونه خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایي بریدونو پر مهال د سوریې او عراق پر پوله څو مرکزونه چې د کتایب حزب الله او کتایب سید شهدا ډلو په ګډون ایران پلوه ملیشو کارول په نښه شوي. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایي ډګر وشو د امریکا یو ملکي قراردادي ووژل شو او یو امریکایي او یو بل د ائتلافي ځواکونو سرتیری پکې ټپیان شول.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنی بي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام ولسمشر غنی د افغان حکومت د سولې تګلارې روښانه کړه. د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال
سیمه ولړی باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل حمایت او روزنه نه کوي. په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په یو ځای باندې او په یو صف کې مبارزه کوي.
په دې خبرونه کې دا موضوع چیرې چې پاکستان ته د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړلس کې لپاتې دو سره څومره زیان اوښتي. په کندهار کې مو د کبانو د غوښې د تولید له زیاتېدو خبرو
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي نو تقریبا 50% د پاکستاني مایانو مخور ډب کړی دی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د غوښونو او ستون او ستوني د ناروغي په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اورېدلی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی د حکومت د سولې تګلارې یوازې له طالبانو سره خبرې نه بلکې له نړۍ د دې تضمین اخیستل دي چې د افغانستان په خاوره کې به څوک لاسوهنه نه کوي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه سولې یو هدف دی او افغان حکومت د راتلو لپاره نقشه لري. اشرف غنی داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له ملګرو ملتو غوښتي چې پر طالبانو تحریمونه زیات کړي. څو د خبرو میز ته حاضر شي. نور په دې راپور کې
کسر هم له یو وګدې ځند روسته په دوه کې د سولې خبري بیا پیل شوي. خو افغان حکومت د افغانستان د شخړې حل یوازې له طالبانو سره په خبرو کې نه غني. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغان حکومت د سولې تګلارې یوازې له طالبانو سره د سولې خبري نه بلکې له نړۍ د دې ضمانت اخیستل دي چې د افغانستان په خاوره کې به هیڅ څوک لاسوهنه نه کوي. د جمهور رئیس غنی د سولې امار دولت جوړونی او بازار جوړونی تر عنوان لاندې د ځوانانو ملي بحث کې ویل سولې هدف دی او حکومت یې د راوستلو لپاره یو نقشه هم لري. ولی د هغه خبره د افغانانو د حق له تیرو سلويختو کلونو راهیسې غصب شوی دی. خو د افغانستان حکومت له چا د سولې لپاره نړیوال تضمین غواړي؟ د جمهور رئیس د ویان رسیال د واخان مینپال وایي
سیمه ولړی باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل حمایت او روزنه نه کوي. په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په یو ځای باندې او په یو صف کې مبارزه کوي.
د افغانستان جمهور رئیس داسې مهال د سولې د راتلو لپاره تضمین غواړي چې حکومت یې د سیمې یو شمېر هیوادونه له طالبانو څخه په ملاتړ تورنوي. بلخوا د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې پر طالبانو بندیزونه ډیر کړي. ښاغلي محب د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې سره خبرو کې وویل افغانستان به له خپلو ټولو کلیدي متحدینو او د امنیت شورا له غړو سره په دې برخه کې کار وکړي چې ډاډمنه کړي تحریمونه په افغانستان کې د سولې هڅې او سولېز خوځښتونه پیاوړي کوي او د طالبانو د تاوتریخوالي مخه نیسي. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو، خو د پرله پسې هڅو سره بریالي نه شو. ولې له دې وړاندې دې ډلې ویلي وو له امریکا سره د شوي هوکړې له مخې باید پر مشرانو نړیوال بندیزونه پای ته ورسیږي. بلخوا په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په دوام دواړو لورو د پنجشنبې په ورځ غونډه کړې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه خبرې شوې دي. د دې وزارت ویاندي ناجیا انوري ازادي راډیو ته وویل
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي پلاوو د تماس د غړیو ترمنځ مجلس دایر شو او په هغه کې په عمومي توګه د اجنډا او د مسایلو پر سر خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې دا چې نږدې دوه میاشتې کېږي په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې پیل شوي، خو لا هم د تاوتریخوالي په کمښت، اوربند او نور مسایلو په اړه کومه هوکړه نه ده شوې. بلې شیبر صاحب
مننه. و موریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د سولې د تګلارې لپاره د حکومت دریځ روښانه کړی دی او افغانستان د سولې په خبرو کې یوازې له طالبانو سره د مذاکراتو مسله نه راخلي، بلکې نړیوال تضمین هم افغانستان غواړي څو د افغانستان په خاوره کې د نورو لاسوهنې مخه ونیول شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په شمال ختیځ زون کې خبري اعلان وایي چې د کندوز او تخار ولایتونو یو شمېر دولتي ادارې له خبري اعلان او رسنیو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې همکاري نه کوي. دوی دا تور پوری کوي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون شته، خو چارواکي د قانون نه عملي کوي چې خبري اعلان د معلوماتو د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور تفصيل په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې ګڼ شمېر خبري اعلان وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له توشیو تصویب څخه کابو شپږ کاله تیریږي، خو لا هم ګڼې دولتي ادارې خبري اعلانو ته د معلوماتو ورکولو په برخه کې ستونزې او خنډونه جوړوي. په دې ولایتونو کې د ګڼو داسې مسلو په اړه راپور جوړونه ستونزمنه ده چې پکې د دولتي ادارو او چارواکو څخه د اطلاعاتو او ځینو معلوماتو ترلاسه کولو ته اړتیا وي. په شمال ختیځ زون کې د امریکا غږ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون هغه محرم او غیر محرم معلومات ټول تفکیک کړي دي. کچیرته دوی په دغه قانون باندې پوه شي دوی ته اسانيږي چې څه ډول معلومات باید رسنیو سره شریک شي او څه ډول نشي. بل د دې ترڅنګ ځینې چارواکي بیا رسنیو ته د اطلاعاتو د ورکولو په اړه باندې ناغېړي کوي، هغه په وخت باندې هغه معلومات نه رسي.
خو ګڼې ادارې دا قانون نه عملي کوي او ګڼ داسې معلومات چې محرم هم نه دي او د افغانستان خلک پرې د پوهېدو حق لري پټ ساتي او یا یې شریکولو ته زړه نه کوي. په شمال ختیځ زون کې د بی بی سي خبریال زلمی آشنا په دې اړه وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بشپړ توګه په دولتي ادارو کې نه عملي کیږي. دوی له دې قانون څخه د خپل خوښي مطابق ګټه پورته کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون داسې حکم کوي هر هغه اطلاعات چې خلکو ته ضرورت وي یا د پیښو یا د نورو مسایلو چارواکي اړ دي چې هغه له رسنیو سره شریکې کړي.
په تخار ولایت کې د آریانا راډیو تلویزیون خبریال نصرت الله ابراهیمی هم ورته خبره کوي.
خبرنگارا در تخار با مشکلاتی ندادن اطلاعات از سوی مقام های محلی رو بروستند. مشکلات منبرها با نهادهای حامی رسانه ها و
په تخار ولایت کې خبریالان اطلاعات او دلسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. موږ څو ځلې دغه ستونزه له چارواکو او د رسنیو د ملاتړ له بنسټونو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ توجه نه ده شوې. آن یو شمیر دولتي کارکونکو اطلاعات ته د لاسرسي قانون په اړه هیڅ معلومات نه لري او په وخت سره معلومات د خبريالانو په واک کې نه ورکول کیږي.
دلته خبريالانو او د رسنوي کارکونکو معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې شکایتونه داسې محل کوي چې په ورستوي میاشت کې د افغانستان خبريالان له بیلابیلو امنیتي ګواښونو سره هم مخ دي. په تیرو څو میاشتو کې هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای په شمول د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې څو تنه خبریالان د ناسرګند کسانو لخوا ووژل شول. د رسنیو کارکوونکي غوښتنه لري چې دولتي ادارې باید نه یوازې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي، بلکې د خپل مسؤلیت له مخې د دوی سره په وخت د معلوماتو په شریکولو کې هم د دوی کارونه او چارې اسانه کړي. په کندز کې د پاژواک خبری آژانس خبریال اجمل کاکړ وایي:
موږ امیدوار یو چې محلي حکومت د کندز خپل ټولو رئیسانو ته هدایت ورکړي تر څو هغه قانون چې پاس شوی دی د هغه په روښنایي او طرزالعمل کې د خبریالانو سره جدي همکاري وکړي.
له دې وړاندې هم په شمال ختیځ زون کې خبریالانو په دې اړه شکایتونه کړي وو، خو وایي تر اوسه هم هغه خنډونه پر ځای دي چې دوی ورسره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مخ وو. د کندز او تخار ولایتونو چارواکي بیا وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پر ټولو دولتي ادارو ویشل شوی او په دې برخه کې له خپل اړخه اقدامات کړي دي. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ولایتي ادارې رهبرۍ په دې برخه کې کار کوي چې څنګه کولی شي خبریالانو ته پر وخت معلومات شي ورسوي. باید مربوط هر مطبوعاتي مسؤول وي، هغه د قول اردو وي، قمانداني وي، دغه یا خپله د ولایت چې که چېرته دوی غفلت کوي هم پر وخت معلومات نه شریکوي، هغوی باید خپلې نیمګړتیاوې پوره کړي تر څو هغه د وینا ازادۍ ته درناوی وشي او هغه لاسته راوړنه لا پیاوړي کړو. موږ
د بیان او رسنوی ازادي هغه څه دي چې افغان دولت په تیرو شلو کلونو کې خپل یو مهمه بریا ګڼي او ټینګار کوي چې د رسنوی او بیان د ازادۍ دوام او معلوماتو ته د رسنوی لاسرسی به یقیني کړي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې پاکستان د پیسو په هغه د څار د نړیوالې ادارې په خړلس کې پات شوی دی او په دې برخه کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ادارې پرون پریکړه وکړه. دا به د پاکستان پر اقتصاد څه تاثیر وکړي؟ خو اوس کندهار ته مخه کوو. په کندهار کې د ماهیانو د روزنې شاوخوا 1,214 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 6,800 تنه غوښه تولیدوي. دغه فارمونه چې په کندهار ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا جوړ شوي، ترلاسه کیدونکي ماهیان او کبانې د کندهار ترڅنګ غونډوي ولایتونو او اهان تر کابل او کندهار ننګرهار پورې استول کیږي. په دې اړه له کندهار راپور لرو.
خیبر د کندهار ښار په جاده کې په نسبتنی ولوي دکان کې ماهی پزی کوي. نو موري چې د تیرو درو کلونو راهیسې کندهار کې ماهیان یا کبان پخوي او پر خلکو یې پلوري وایي چې اوس د پخوا په نسبت د ماهیانو د غوښې علاقمندان زیات سي بي.
خلک راضي ماهیانو ته راضي وو، خدي خلک ډیرای راضي ماهیانو ته. د جمعې ورځ د پنځشنبه ورځ بیا بيخینو زیات خلک راضي بيخي راشي. په دې سړک کې څوک نه پرېدي، د عسکران موټرونه بيخي.
په کندهار کې د محل د ماهیانو یو منو مغواشه چې 4.5 کیلوګرام کېږي په 1400 افغانۍ پلورل کېږي. د مجید په نوم د ماهیانو یو پلورونکی وایي د ماهیانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینوال لري.
یعنی یو خوراک د ماهیانو چې راځي هغه یو پاو دی زموږ ماهی پزی کې چې په هغه په 1600 افغانۍ باندې راځي او همدغه ته قیمتونه لوړیږي چې کیلو په 350 چاریا کې په 400 همداسې منې په 1500 راځي او اومه چې دی په هر څه کې په من کې 400 ارزانيږي، یعنی په 1200 اومه من راځي.
په کندهار کې د ماهیانو غوښه له هغو فارمونو ترلاسه کیږي چې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا په دغه ولایت کې په وروستیو 5 کلونو کې جوړ شوی. د دغه فارمونو شمیر 1,214 ته رسیږي چې د کرنې ریاست په وینا د کال 6,800 تنه غوښه تولیدوي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نریوی د ماهیانو دغه غوښه د کندهار ترڅنګ گاونډوي ولایتونو او ان کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي.
دا غوخه علاوه د کندهار څخه مرکز هلمند سروبي او نورو سیمو ته هم صادریږي او په کندهار کې په مصرف پرسيږي. همدارنګ ډیر خلک د خپل فارمو غوخه په خپل باندې مصرفوي.
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنۍ په یو جریبه او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. محمد ابراهیم چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د کندهار په ختیځ دامان ولسوالۍ کې د ماهیانو فارم لري وایي چې په دې ولایت کې د ماهیانو د غوښې تقاضا زیاتار کړ چې پر خپل دوه جریبه ځمکه د کبانو د روزلو فارم جوړ کړي چې اوس هره ورځ دغه فارم څخه 1500 کیلو غوښه ترلاسه کیږي.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، زیات په مصرف رسیږي، اړتیا ډیره ده. نو تقریبا 500% مو د پاکستاني مایان مخ ډب کړی ده. غوښن مایان موږ انتقالو د ورځې 1500 کیلو موږ خپل وس باندې چې هغه اړتیا یې هغه ورته برابرو.
د کندهار اوسیدونکی نیاز محمد یو له هغو کسانو دی چې په ژمي کې د ماهی غوښه خوري. هغه وایي
راغلی وم دلته مې مایان وخوړل، اوس ژمی دی، ډېر ښایسته مایان دی، ښه خوند لري. بس داسې یوه ورځ مې الله چې مې میلې ته مې شو کې بره راسم، نه ځم بل ځای ته، نه ځم راسم دلته، په دا قانون کې مایان وخورم.
کتونکي وایي کندهار کې که د ماهیانو د فارمونو جوړولو لړۍ همداسې په چټکۍ روانه وي، نو لیرې نه ده چې دغه ولایت د کبانو په یو لوی تولیدونکي ولایت بدل سي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
امریکایي ځواکونو د سوریا بیرغ پولې ته نږدې د ایران پلو ملیشو مرکزونه بمبارد کړي دي. په دې اړه اسدالله الدین راپور لري.
د امریکا د دفاع وزارت ویلي د سوریې په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلو ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پینټاګون پرون د فبروري په 15مه یوه خبر پانه کې وویل دا هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په ځواب کې شوي چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. په خبر پانه کې راغلی دا عملیات یو ښکاره پیغام لیږدوي چې ولسمشر جو بایدن به داسې هڅه کوي چې امریکایي او ائتلافي پرسونل خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایی بریدونو پر مهال د سوریا او عراق پر پوله څو هغه مرکزونه په نښه شوي چې د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا ډلو په ګډون ایران پلوه ملیشو کارول. تر اوسه پینټاګون نه دی ویلي چې دغو هوایی بریدونو کې چاته مرګ ژوبله اوښتې او که نه، خو سوریا کې د بشري حقونو د څار بنسټ ویلي دغه برید کې د عراق په دولت پورې د تړلې یوې ډلې پی ایم یو 18 غړي وژل شوي دي. پی ایم یو د دولت پلوه ملیشو یوه ټولګه ده چې اکثره غړي یې شیعه مذهبه عراقیان دي. دغه بنسټ ویلي پر دغو کسانو هغه مهال برید وشو چې د عراق له خوا یې په وسلو او مهماتو بار درې لارې د سوریې خواته رالېږدولې. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایي ډګر وشو د امریکا یو ملکی قراردادي ووژل شو او یو امریکایي او یو د ائتلافي ځواکونو سرتیری په کې ټپیان شول. تر دې وروسته په بغداد کې پر یوې امریکایي اډې او دغه راز د امریکا پر سفارت د توغندیو برید شوی دی. د امریکا او ایران ترمنځ ناندرۍ وروسته تر دې زیاتې شوې چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې 2006 کال کې په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قومندان قاسم سلیمانی او د کتایب حزب الله مشر ابو مهدی المهدی ووژل.
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اعلان وکړ چې پاکستان په خړ لیست کې پاتې شو. پاکستان له 2013 کال راهیسې د اف ای ټی ایف په خړ لیست کې دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي په دغه لیست کې له شامل دورا په دې خوا په پاکستان کې پانګونه ډیره کمه شوې ده چې له دې درکه دغه هیواد ته په میلیاردونو ډالر زیان رسیدلی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال اسرار عالم مومند راپور لري.
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف په خپل خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو پریکړه کړې. ویلي دي چې په راتلونکي جون میاشت کې به د دې هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. دا اعلان د اف ای ټی ایف مشر مارکس پلیر د دې ادارې د درې ورځنۍ آنلاین غونډې وروسته پرون د فبروري په 15مه وکړ.
پاکستان ریمینز انډر انکریسټ مانیټورینګ.
پر پاکستان به سخت څارنه برقرار وي. اف ای ټی ایف دا منی چې پاکستان د تور پیسو سپینولو او له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ د شکو لپاره په هلو ځلو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم پاتې دي.
مرکز زیاته کړه چې دا نیمګړتیاوې له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي په برخه کې دي.
All of these deficiencies are in areas that relate to terrorist financing.
دا ټول برخي له ترهګری سره په مرستو پوری اړه لري. باید له اوشت نکاتو پر درو باندې په بش پړتو غامل درآمد وسی. زب یادامه نم چې پاکستان پرمختګ کړي، خو په سختي سره پر پاکستان د کاري پلان د بش پړېدو ژغ کوم.
I strongly urge the completion of the action plan.
The FATF مشر وویل باید پاکستان د هغو ټولو ډلو ادارو او د دوی د ملګرو خلاف تحقیقات او قانوني کاروایی پیاوړي کړي چې له ترګرو سره مالی مرسته کوي. د ده په خبره باید پاکستان وښایي چې د عدالتو لخوا سزاګانې مؤثره دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وایي چې له کله نه پاکستان په خړ لیست کې اچول شوې نو سرمایه کاران په پاکستان کې کاروبار کولو ته زړه نښه کوي او په دې ویره کې دی چې کچیرې دا ملک د یادې ادارې تور لیست ځي او بیا پرې اقتصادي او کاروباري بندیزونه لګي نو د تاوان سره مخ کېدی شي.
کله نه پاکستان بیل اسکیچ شوی دی نو اوس د 2019 نه تر 2020 اخره پورې چې معیشت کم دی نو دې ته تقریبا 35 ارب ډالر نقصان شوی دی پاکستان معیشت ته. دا تجزیه چې دا مختلف تھنک ٹینک سیوی دا غی کړی دا چې پاکستان کې د پاکستان ته سرمایه کاری راتله او د پاکستان ایکسپورټ ورتله او پاکستان کې د سرمایه کاری په بنیاد باندې چې کوم انسټیټیوشن به جوړېد کاروباري انسټیټیوشن او امپلایمنټ وکړي دا جی ڈی پی وکړي دا
اکرام موتی وایی پاکستان حالا د ناقانونه پیسو له چار لیست وتی شي چې دا هیواد د ترګرو لاسته د پیسو تلو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړي او بیا هغه د بینکونو او قانون نافذ کوونکو ادارو په ګډون هر ځای کې په بشپړه توګه عملي کړي. خو د پاکستاني پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود بیا وایي چې تر څو په پاکستان کې ترهګر موجود وي نو تر هغو له ترهګرۍ سره د مالی مرستو او منی لانډرنګ مخنیوی ګران دی. پټول نړی کې د منی لانډرنګ او لترګری سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره اف ای ٹی ایف څلویښت سفارشات ترتیب کړي او پر دې عمل درآمد ته په کتو سره غړي هیوادونه په خړ او تور لیست کې اچول کیږي. په 2013 کال کې پاکستان په خړ لیست کې ځکه واچول شو چې د هیواد په دغه څلویښت سفارشاتو کې یوازې په 14 عمل کولو او په پاتې ویشت عمل درآمد کول لپاره پاکستان ته یو کال وخت ورکړل شو. خو د 2020 کال د فبروري پورې پاکستان یوازې په 14 سفارشاتو عمل درآمد وکړ. همداراز پاکستان ته په پاتې 14 سفارشاتو د عمل درآمد کول لپاره د 2020 کال د اکتوبر میاشتې پورې وخت ورکړل شو. خو د تیر کال په اکتوبر کې په شوي اف ای ٹی ایف غونډه کې په شپږو سفارشاتو عمل درآمد د اطمینان وړ ونه ګرځېدو او پاکستان ته د 2020 کال د فبروري پورې بیا وخت ورکړل شو او داسې څلور څانګې یې ورته په ګوته کړي چې په هغو کې د لا نور کار کولو اړتیا وه.
ستاسو له پیغامونو
زه افغان نورزیم د بکوا سخنی د فراوی د بکوا د ولسوالۍ نه د بکوا په سیمه کې دښتې سیمه ده. 14 برمې چې سوي دي برمې تقریبا 100 اویا ګزه 100 شپېته ګزه واسي 2 انچه اوبه لري. نو موږ د حکومتي کسانو څخه نه غواړو د لوړپوړو کسانو څخه نه چې دغه د ګلستان او د واشیر سیمو دلته دغه بندونه ورته وتړیم دغه د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ ته چې اوبه یو څه څه پیدا شي پر سر باندې رود ولا هیڅ هم نه لري. خالي پر دریا باندې مخکې ولاړه وه بکوا سیمه نو اوس اوبه پر مخ باندې وچوي دي ګرد بکوا ته ورسول خلک یې نیووتل د چشنګ وبونه پسکه پیدا کیږي. نو باید چې د ګلستان او د واشیر ولسوالۍ کې دلته د بند ورته وتړي نو هغه ته بیا اوبه کار ورته کولای شي.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دا چې په سعودي کې 1480 کورنۍ ژوند کوي. 1480 کورنۍ ژوند کوي او مکتب نه لري او نه مدرسه لري. د لوړپوړو چارواکو نه مداخله ده چې دا ورته یو مکتب منظور او مشکلې حل او فصل کې ماشومان دې لرې لرې ځایونو ته مدرسو له بوجي دي په پردو کورونو کې دي پیټ ولي او څوک دي په پردو کورونو کې میاشتې تېرې او هلته مکتب په درسونه کېږي په عمان هیله مې داده او ارزو می دا هغه چې زه خلکو دا مشکل حل کړي چې په خپل کور کې دا مطلب جوړ شي او ډېر ضرورت یې دی. وسلام په احترام.
زه د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ افغانستان کې باید چې سوله راشي. موږ غواړو چې سوله وشي. خپل طالبانو باندې زه خو پر اشرف غني باندې زه خو بو چې خپل سوله وکړي په د پرلیا زه خو خپل سوله وکړي. موږ مسلمانان ټول تاک په تاک سره ټول شهیدانی زه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نن دوی بچی ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پکتیا ولایت ته ځانګړی شوی دی. د پکتیا والی مودی خبرونه تر میل مکړی دی. تاسو کولی شئ چې د سکایپ لري هم دا راس د ټلیفون لري پرې خبرونه کې برخه واخلي او د پکتیا په ارتباط کومې پوښتنې د پکتیا والی څخه لري هغه